داخله تر خاریا او بل اخره تر مرکز پوري، یعنی باید دغه جرړي وغځي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي، دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه څه ویم، د نیاز نه خبره، هغه دری او ښایسته اصطلاح د زما همیشه خوښېږي، فراتر ده. یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله، لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی موسسې دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای وازی متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځېږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغو ته صراحت شته، کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري، هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیې په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی، خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرف لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوقو ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسطې دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي. او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابرې شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیې ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون، اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی، دا باید د درجه تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤل ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدارقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه، تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمینه ورته برابروي او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدارقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی دی، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره موثره طرحې باید ورکړي، او د مثلا د یو کاشف، مؤلف او مخترع د دوی دغه حقوق هم دولت له خوانه تضمین شوی دي. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه، یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي، دولتونه مکلفیت لري، زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت ده چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته ده. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینه و دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته ده، یو لوی چالش دا ده. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډېره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکترانې نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکتران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسې خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا دی ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا دی چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا دی چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسې تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه ده. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو نجلۍ که ډاکټره نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په آسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي. او دا ونډه به ډېره مېړنۍ، شجاعانه، په جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایي چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونشي، بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنگ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه می ومنی. پنړی کې لومړی کمپیوټر څه ډول او چاره منځته کړ؟
دا اول ځل د فارم سلورم قرن کې د بابلون کې یا وسنې عراق ته یا په خاص ماشين جوړ کړ. به ورسته په 1420 ختم کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کسو د اډینګ ماشين په نوم یو ماشين جوړ کړ.
کمپیوټر د ژوند چارې څومره اسانه کړي،
څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډېر نږدې کوي شي. په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چې لیک هغه په میاستو تیرې ده، و دیو کلک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کمپیوټر تاریخ ته ورګرځو، بیا ارزښت خوښنه وو ورسره د کمپیوټر په مرسته په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاوو د رامنځته کېدلو پاکله د خلکو خبرې هم اورو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړې، ملتیا مو وکړې. قدر من اوتونکو، انسانان لا مغه پایله څخه په دې فکر کې وو چې د کارونو د اسانه کولو لپاره وسیلې رامنځته کړي، نو ځکه یې بیلابیل ماشینونه اختراع کړل. د محاسبې او حساب لپاره د داسې چیز د رامنځته کولو په لټه کې شول چې ډېر کار په لږ وخت کې وکړي. نننی کمپیوټر چې زموږ ډېرې ستونزې حلوي په پیل کې یوازې د حساب لپاره رامنځته شو. کمپیوټر انګلیسی کلمه ده چې په څلورم قرن کې په بابلون یعنی اوسنی عراق کې جوړ شو. په دې اړه نور معلومات د پولی تخنیک د پانتون د کمپیوټر ساینس د پانځي استاد سهیل مختار راکوي.
دا اول ځل د فارم څلورم قرن کې د بابلون کې یعنی اوسنی عراق ته یا په خاص ماشین جوړ کړ. ابا خاص د لاسی محاسبه کولانسه به ورسته په 1420 ختم کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کسو د اډینګ ماشين په نوم یو ماشين جوړ کړ. چارې کولې شو د محاسباتو کې خدا ډېر ابتدایي ماشینو په دې جنیان کې ماشینونه ډېر جوړ شو. الکترونیکی ماشین د انیاک په نوم دا په 1904 شپږم کال کې جوړ شو. د ماشين کولای شو چې د نیوکلیر فزیکس محاسبه کې نیوکلیر فزیک محاسبات دی 200 کې کاون کدا پلاس باندې انجنیرانو کھڑے وې نو ته تقریبا یو کال وخت نیولو. دا انیا کې الکترونیک ماشینو ته توې الکترونیک نومریک انټیګریټر ان کمپیوټر دا لومړنی کمپیوټر دی چې الکترونیکی دی او غیر الکترونیکی لومړنی کمپیوټر هغه بکاس دی.
دا چې په افغانستان کې د کمپیوټر تاریخ چیرې رسیږي بیا هم استاد مختار وایي.
افغانستان ته په لومړي ځل په 1911 کال کې یو کمپیوټر دی انسټال کو انټرکانټینټ